شپش بجه شفه ده آزادی رادیو ده خبرانی تموز اسمت ساروان هر کلی کم سلامونه می اومنه پا پیل که هم خبرونه پا افغانستان که ده طالبانو للوری ده حجاب ده جبری کیدو ترهیتا پا نریوال کچخ برگونون مخبزیتی دودی تازه ده ملگرو بلتو سرمونشین تونی گوتریش هم پا خبال تویتر پانکی کشلی چه پا ده موضوع اندیشنه لری د افغان میرمنو او بشری حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو د ګام ځپونکو او ظالمانه بللې ده تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې یونما په یو اعلامیه کې د طالبانو د پریکړه له هوښمنو سره په ټکر کې بللې چې د اعلامیه په ټکو طالب استازو له نړیوال ټولنې سره کړی دی د حجاب د جبري عملی کېدو د طرحې په وړاندې په افغانستان کې د نن زیات شمېر میرمنو افغان میرمنو عکس العمل شوډلې دی دوی ویل دي چې شایي یو اربیا د طالبانو د تیر حکومت غونډي ورسره بد چلند زیات شي د اسلامي دولت ډلې یا داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي ویشتي دي دغه راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو د چارواکو له خوا سمدلاسه رسمن تایید شوی نه دی افغان اسلامي آژانس نن یک شنبه راپور ورکړ چې داعش ډلې په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې پرون شنبه و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو ناڅرګندو پوځي هدفونو ویشتي دي د افغانستان ځینو نورو رسنیو د نامعلومو سرچینو په بینه راپور ورکړ چې ویلی دی دا توغندی دا تاجکستان خاوری تا وشتل شوی دی دا افغانستان بانک وی $2.5 میلیون نغد مرستنن یک شنبه کابل تا ورسیده او سمدستی بانکونو تا واستول شوه دغه بانک چه دا طالبانو تر کنترول لاندی دی پا یو خبر پانه که دا نغدی مرستی دا رسیدو هر کلی کری او پا این حال که لنورو بانکونو او مالی موسسو سره پا بانکی سیکتور که دا شو اړیکو غوښتنه نه کلی دا ملګری ملتونه پا افغانستان که چه دا نغدو پیسو لکموالی سره مخامخ دی لطو میشتو رئیسی افغانستان تا نغدی پیسی لیشی او د اوکراین په کلابن شوی شهر ماریوپل کې روسي دفاع کوونکي د روسي یرغل کوونکو له سخت مقابلې سره مخامخ دي روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د میاشتې پر نهم لمانځل کیږي په اوکراین کې یو سمبولیک بریا خپل کړي ټاکل شوی ده د اوکراین ولسمشر نن د لوی صنعتي هیوادونو یا جی و مشرانو ته په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه وینا وکړي زموشخله ازادي رادیو اوري د دې خبري مجله په دوام کې اوري د طالبانو په طرز د حجاب پر جبري کېدو پراخ عکس العملونه شودل شوی
د فرمان چې په جبري اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم د کار د سفر د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي
د کابل اوسیدونکو د جنسونو د بایو ل لوړوالي شکایت کوي په غزنی کې د جمعې د ورځې 14 خلک د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بولي خو طالبان وایي
زړه فی آر ټی سیمه کې د اول کندک امنیتی منصوبینو د ثقيله اسلحه د ذکرې چې موخه د ثقيله اسلحه چکول او معلومول وو
طالبان وایي چې له افغانستان څخه پر تاجکستان د راکټي بریدونو په باب چیرنه کوي
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
لومړی هم د طالبانو لوري د حجاب د جبري کېدو د طرحې په وړاندې په عکس العملونو شخي شو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د طالبانو د دې طرحې په وړاندې بیلابل عکس العملونه څرګند شوې دي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل ټویټر پانه کې په دې اړه اندیشته شولې ده د افغان میرمنو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو د ګام ځپونکو بللې ده تفصیل په دې
د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو وروستۍ طرحې ته د غبرګونونو دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي د طالبانو د اعلان چې ښځې باید په عامه ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته له کورونو ونه وځي سخت اندېښمن کړی ښاغلي ګوتیرش پر خپل ټویټر دغه شان له طالبانو غوښتي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې خپل مکلفیتونه عملي کړي د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت بیا په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو لوري د بشري حقوقو دغه نقص باید پایلې ولري. نوموړي لیکلی دی چې طالبان ګام په ګام د افغان مېرمنو حقوق تر پښو لاندې کوي، د دوی وروستۍ طرحه د زده کړو، کار او عامه ژوند حقوق ګواښي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقوقو د څار سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو او اشخاصو هم د طالبانو د پریکړه غندلې. یونما تیر ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو د پریکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړې وي. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ښایي دا پریکړه د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې کړي. د بشر حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالې هی دربار وړاندیز کړی چې په دې اړه باید د ښځو د حقوقو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي. د دې تر څنګ د پاکستان د ملي شورا غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پوخانی غړي محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې طالبان د ښځو په وړاندې لوړاندې له داسې خندونو سره لاس او ګریوان دي چې د نړۍ په نورو برخو کې تصور نه کیږي. نوموړي د طالبانو د دغه طرحې پر بنسټ د ښځو په نه کول د شرم وړ خبره بللې. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې نږدې نه میاشتې تیریږي، خو په دې نه میاشتو کې تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو مهم او اساسي شرط د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته درناوی دی.
طالبانو ولې د حجاب د اجباري کولو په تړاو د فرمان صادر کړی دی؟ د ولسی جرګې پخوانی غړی او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې اړه وایي،
نه تنها یوازې دوی نه بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول، او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی، او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بېساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی. دا په عملي ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمنۍ برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تورتم کې وساتي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و. نورو افغان میرمنو هم د طالبانو په دې فرمان خبرګون شو دلیدې. یو شپیر افغان میرمن چې له کورونو د باندې دندې تر سره کوي یا زده کړې کوي، وای د طالبانو د پریکړې په ژوند منفي اغېز لري. دوی ویر لري چې شایي یو ور بیا د طالبانو د تیر حکومت غوندي ورسره بد چلند پیل شي. د طالبانو حکومت د دغو خبرګونونو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي.
اتلس کلنه طیبه د کورنۍ وازینې نفقه پیدا کوونکې ده. وای پلاری خیاط او موري د دولت کارمند و، خو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسي کار او دنده ختمه او د اړشوي چې په خصوصي خوانځي کې دنده واخلي. طیبه وای د حجاب د جبري مراد کولو په اړه د طالبانو وروستي پریکړې سخت اندېښمنه کړې ده.
په داسې حال کې چې طالبان وایي ښځو ته باید له کوره د وتلو اجازه ورکړل شي، حجاب واغوندي، په تیرو وختونو کې ښځې په شلاق وهل کېدي او شاید موږ سره هم په داسې چلند وکړي. زه باید په کور کې اوسم او که کار ونه کړم د رکول مصارف لکومه کړم.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په تازه فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دنده سپارل شوی چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان میرمنو عملي کړي. یو بل مېرمن چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دې پریکړې سره آن د دوی فردي ازادي اخیستې ده.
تمام حقوق ما را غصب کردن، حالا امی آزادی
فردی زموږ ټول حقوق غصب شوی دي. اوس غواړي زموږ فردي ازادي هم له موږ واخلي. که زه حجاب نه مراتوم دا زما په کورنۍ پورې سره لري. د حجاب په اړه چې اسلام کوم حکم کړی هغه موږ د منلو دی، خو په افراطی ډول د چادری اغوستل چې د پاکستانیانو دود دی پر موږ تحمیلیږي. که موږ یې عملي نه کړو زموږ کورنۍ په جنجال اوړي.
د طالبانو لوري د حجاب د جبري عملي کېدو په طرحه کې راغلي چې کچیر یوه ښځه حجاب نه مراتوي، کورې باید په نخ او مشر ته یې توصیه وکړل شي. خو د حجاب د نه مرات کولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند ته چول کیږي، او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کیږي څو رسمن سزا ورکړل شي. د کابل یو اوسیدونکو نفیسه چې کومه ځانګړې دنده نه لري وایي د طالبانو وروستۍ پریکړې میرمنو ته روحي تکلیفونه پیدا کړي.
سو کړو اوس خو یې حجاب پر موږ جبري کړو. ټول میرمنو ته سم رواني مشکلات پیدا شوې دي. دوی ان پر موږ خدای هوا بندوي.
طالبان په دې اړه تازه څه نه وایي، خو دغه طرحې له اعلانې دو وړاندې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل په ښار کې د یو شمېر پوسټرونو په لګولو چادري او توره برقع د حجاب بهتر ډولونه بللي وو چې هغه مهال د طالبانو دا کار له سختو غبرګونونو سره مخ شو. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د حجاب د عملي کېدو طرح اعلانوي چې له هم په افغانستان کې د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي او هم د ازادي رادیو مطالب لوستلئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. طالبان وایي د هغو کسانو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي چې پر تاجکستان د توغندیو په بشتلو تورن دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش ادا کړي چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي وشتي دي. د تاجکستان چارواکي پیښه تاییدوي، خو وایي د دوی قلمرو ته غندی نه بلکې مرمۍ لګیدلې دي. دا شتلې تیر میاش پر بل گاونډي هیواد ازبکستان د توغندیو د وشتلو ادعا کړې وه.
د طالبانو حکومت وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې پکې ویل سوي د افغانستان له خاورې پر تاجکستان توغندي وشتل سوي دي. افغان اسلامي اژانس د یک شمې پر ورځ راپور ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د شنبې په ورځ اوه توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو وشتلي دي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دغه جنایت مخه نیول شوې ده. په بدخشان کې زموږ مسؤولان هڅه کوي چې د دې حملې عاملان پیدا او مجازات کړي. په حمله کې د تاجکستان په قلمرو کې چاته زیان نه دی اوښتی.
تاجکستان په یو اعلامیه کې ویلي دا توغندي نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالې شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته وشتل سوي دي. د تاجکستان د سرحدي پوځیانو دولتي کمیټې مطبوعاتي دفتر ویلي د مرمیو تر وشتل کېدو وروسته دوی پوځیانو ته د تیارسي امر سوي او په خبرې پر سرحد وضعیت کاملا ثابت او تر کنټرول لاندې دی. په دې پیښه کې له دواړو لوریو د مرګ ژوبلې یا هم ملي زیان راپور نه دی ورکول سوی. داعش چې د طالبانو مخالفه ډله ګڼل کیږي، په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. تر ټولو خونړۍ حمله تیر میاشت د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وه چې لږ تر لږه درې دېرش کسانې په نتیجه کې ووژل سول او د داعش خراسان څانګې مسؤلیت ومانه. د داعش ډلې خراسان څانګې تیره میاشت د افغانستان له خاورې پر بل ګاونډي هیواد ازبکستان هم د توغندیو د ویشتلو ادعا کړې وه. اما خبری چینل چې په داعش پورې تړلې خبرونه خپروي د اپریل میاشتې پر 13مه یوه ویډیو خپره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې په کاتیوشا توغندیو یې ازبکستان په نښه کړی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی و چې پر ازبکستان د توغندیو د ویشتلو د ادعا څېړنه کوي.
د غزنی اوسیدونکو وای په د ولایت کې بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړی دي. دوی وای الوتکې لیدلې دي چې په اسمان ګرځېدي او بمباری کوله، خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ای چارواکي دا خبره ردوي چې ګنې بی پیلوټ الوتکو بمباری کړي. د طالبانو ځواکونو د تمرینونو او وسلو ازمایلو په محل د درنو وسلو ډزې کړې دي.
دا غزنی ځینې اوسیدونکو باور لري چې د جمعې په ورځ مازیګر لوړ غزنی ښار ته څیرمه بی پیلوټ الوتکو بریدنه کړي. دی وایي دغه بریدنه په پخوانی پی آر ټی سیمه کې سوي چې د ناټو پخوانی مرکز په نقشه کړی او بمبار کړی دی. دغه پی آر ټی په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار په شاوخوا 4 کیلومتره واټن پرته ده چې شمال لور ته غزنی ښار، جنوب لور ته د سپندې کلی، ختیز لور ته توحید آباد او لویدیز لور ته غیبی کلندر کلی موقعیت لري. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز ویندویان بیا دغه خبره ردوي او وایي دغه بریدونه الوتکو نه بلکې د دې سرتیرو کړی دي. د غزنی ولایت د والی ویان حافظ عمر آزادۍ رادیو ته وویل تیر ورځ د طالبانو ځواکونو د تمریناتو او وسلو ازمویلو پر مهال د درنو وسلو ډزې کړې دي.
د غزنی مرکز اړوند زړه فی آر ټی سیمه کې د اول کندک امنیتی منصوبینو د ثقيله اسلحه ډزې کړې چې موخه د ثقيله اسلحه چکول او معلومول وو. په غزنی کې میشت هوادوال هم لیک په تشویش کې دي چې ګواکې دا ډزې درون تیاری کړي. دا خبره مونږ په کلکه ردوو.
په غزنی کې د امنیا قومندانې ویان سید احساق صالح هم ورته خبره کوي. نو موړی وای کوم خلک چې دا اندېښنه لري چې دا بریدنه بی پیلوټ الوتکو کړي دا هسي اواز دي.
تیم یو ګپ کلن کده بد کی تیار په بر کدی چیز منسته نو مجاهدین یک سال آزمایش درته کې خلاص دیگه الحمدلله امن امان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د ډیرای سیمو اوسیدونکو وایي د طالبانو لره تکثر ورسته هم ډیرای وخت ویني چې دغه بی پیلوټ الوتکې په هوا کې ګرځي، خو دا لومړی ځل دی چې دا بریدونو خبره کوي.
ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د کابل شهر یو شپیر اوسیدونکي د خوراکي موادو لړوړو بایو شکایت کوي. دوی وایي د روسیه او اوکراین او په افغانستان کې د طالبانو مقاومت جپې ترمن جګړو د خوراکي موادو په بایو اغیز کړی دی.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنی دوه وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې ورسته تر بل مخ په لوړېدو دي. له دې وړاندې افغان سوداګرو د اوکراین او روسیې جګړه د بیو د لوړوالي اصلي لاملونه په ګوته کړي وو، خو اوس د کابل ښار اوسیدونکو وایي د افغانستان په شمال کې وروستۍ جګړه ښایي دغه بیې نورې هم لوړې کړي. اصغر چو دولتي کارکونکو وو په میاشتنی ډول شاوخوا 8000 افغانۍ ګټلې، اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. اصغر وای د توکو بیې په خوا هم لوړې وي، خو اوس د لال وړېدو اندېښنې هم شته. دغه میرمن هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د خوراکي توکو بیې وس مهال وړي شوی او خلک د اخیستو توان نه لري.
د جګړې د زیاتېدو سره به خلک له لوګي امړ شي، هیڅوک د وړو غوړیو او وریجو د اخیستلو توان نه لري.
دا نخنی په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د طالبانو مقاومت ملي جبهې ترمنځ په پروان، پنشیر، تخار او بغلان کې د جګړې راپور نور کړل شوی.
د اوکران په ماریوپول کې مقاومت کوونکې د روسانو په ضد جګړې ته دوام ورکوي، خو روسان هڅه کوي چې تر سبانه ورځې مخکې په دې سیمه کې پرمختګ ولري.
د اوکران په کلابنسي وشار ماریوپول کې وروستي دفاع کوونکې د روسي ځواکونو له سختې خونړۍ مقابلې سره مخامخ دي. د دوړو هیوادونو چارواکي وایي چې د ماریوپول د فولادو لیوي فابریکې د ملکیانو د استلو بهیر بشپړ شوی، خو هلته د اوکراین د پاتې ډیره جنگیالیو برخلیک نه دی معلوم. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یکشنبه د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا G7 رهبرانو ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. په دې وینا کې به د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د کیف د رواني مبارزې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. وروسته له هغې چې د ماریوپول د ازوفستال د فولادو له فابریکې ملکیان ولېږدول سول، اوکراین د روسیې شدیدو عملیاتو ته ځان چمتو کوي. په وروستیو دوو ورځو کې له ازوفستال فابریکې د ملکیانو د وتلو پروسه تیزه شوې وه. هغه هم داسې مهال چې روسیې پر دغې فابریکې او ستراتیژیک ښار ماریوپول چې اوس تر ډیره په کنډولو بدل سوی خپلو حملو ته دوام ورکاوه. ازوفستال فابریکې چې وروستیو اوکراینی دفاع کوونکو پکې تر مځکې لاندې سمڅې او سنګرونه کیندلې، د اوکراین په روانه جګړه کې یو سیمبولیک اهمیت خپل کړی دی. د اوکراین چارواکو پرون شنبه وویل چې له ازوفستال فابریکې ټولې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان ایستل سوي دي. تیره اونۍ اټکل سوی و چې د فولادو په دې فابریکه کې شاوخوا 200 ملکیان او د اوکراین 2000 دفاع کوونکي پټ دي. د اوکراین د ولسمشر یو مخکښ سلاکار اولکسی ریستوفیچ ادعا وکړه چې اوکراین د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پر ډګر ځینې لاسته راوړنې لري. راپورونه وایي روسیا غواړي د می میاشتې د 9مې یا د بریا ورځې په درشل کې په اوکراین کې یو سیمبولیک لاسته راوړنه ولري. د می 9مه د نازی جرمني د ماتې د ورځې په توګه په روسیا کې لمانځل کیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
له خبرونو ور اخوا
زمانو ریاس نوری نیکی هیلی او پیرزوینی و منعی پا دی برخه که با دی کنرا و روزگان دی و سیدون که لحق استنزو خبر شد چه دی دوی ورزانه جونده دیر اغیز من کرده دی کنرا و سیدون که شکایت کهوی چه دی سندونو و دو بریخنا کوتونو سر سر لبریخنا بی برخی دی دی دوی پا خبر دی بریخنا نشتوالی جوند دیر تریخ کرده پا جمعی که لیخنی او پا اوڑی که لگرمی کردهگی نور پا دی راپور که
د مرکز صدآباد اوسیدونکو محمد یار چې د ګرمۍ لوجی خولو پر مخ لارې جوړې کړې بای د دوو سندونو په پریمانو بو کې داسې بریښنا کوټ جوړ نشو چې د کونړ مرکز صدآباد او شاوخوا ولسوالیو ته بریښنا ورکړي
اوس وړې پرچاوی ډېرې شوې دي ماشومان دي ماشې دي ډېره ګرمۍ ده چې نن سبا ټول کارونه جدي هغه په برخه کې کوبې دي هغه په برخه وباسي او کدا وس نور دکانونو کې ماشین دي نور وسایل دي څوک په کار کوي که حیاتان دي داسې نور ټول کارونه
د هغه په خبره چې یو کوچنی برېښنا کوټ چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله په اصل کې د سور تاک بند ته د وسپنیزو دروازو او نورو وسایلو ویلډینګ لپاره د داوود خان حکومت لخوا په اسدآباد کې جوړ شوی و چې په جنگونو کې زیانمن شوی او اوس له کاره لوېدلی دی او بل هم په مناګي کې د شاوخوا 2.5 میگا واټه برېښنا د تولید لپاره د 9.8 میلیون ډالرو په مصرف د تیر جمهوریت په اخیری کلونو کې جوړ شوی خو اوس نمایي برېښنا هم نشي چمتو کولی حزب الله د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکی دی خو په اسدآباد کې د شیدو او چای پلورلو هټۍ لري وایي د برېښنا نشتون لامل یې کاروبار کمزورې شوې ده
د منډکور ساحه کې مې دکان دی د شیدو او برق تز من ډیر ضرورت دی برق نشته دی ماشی مچانی کارم ستونو سره مخ دی پټه په ولاړ لی خلک نه راځي ګرمۍ د لاسه یار دکاندار له چې ورشي سرو سترګو جوړي برق یې نه خیاط له ورشي برق یې نه جنریټر والا له ورشي برق یې نه ووټل والا له ورشي برق یې نه کار نه کوي سولر مانز منګه وښ نه راځي بیټرۍ چې والو دوه ورځې کار کوي میش
د خلکو په وینا چې یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له افغانستان نه پر ورتونکو اوبو برېښنا کوټونه جوړ کړي او یا د برېښنا بیا افغانستان ته ورکړي او هر کال له همدې درکه په سلګونه میلیونه امریکایي ډالر له افغانانو ترلاسه کوي دوی وایي که افغان حکومت غواړي چې له اوسنیو اقتصادي او نورو ستونزو هیواد بهر کړي نو اوبه دې مهار کړي چې هم به برېښنا تولید کړي او هم بعد سپیرو دختو خړوبولو سره په کور دننه د غلې دانې له درکه بسیا او نورو ته به له لاسنیوي خلاص شي په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني خو وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پوره برېښنا نشي چمتو کولی د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ دی هغه یو مشین فعال دی دویم مشین چې دی نو هغه غیر فعال دی نو په هغې باندې د ډېر بوج د وجه نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړ چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدو کم زوړ پخوانی برق دی نو هغه قرارداد شوی دی او قرارداد باندې جرمنۍ نسره دی هغه جرمنۍ څه عذر
هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بودیجې پیدا کولو په صورت کې د اوبو کنټرول او مهار کول لپاره امارت کلک هوډ لري د کونړ اوسیدونکو وایي چې د کونړ پر لوی سیند له سور تاغ څخه د مرکز اړوند د څاګي سیمې پورې شپږ ځایا د برېښنا کوټونو جوړولو لپاره په تیر حکومت کې سروېګانې شوې وې او اټکل شوی و چې که چیرته په دغو ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا 2500 میگا واټ برېښنا به تولید کړي
د اورزګان اوسیدونکو بیا له حکومت غواړي چې کجکی له بند څخه ورته برېښنا ورکړي د اورزګان د اوسیدونکو په خبره د کجکی بند زیان دوی ته اړولی ځکه ځمکې تر اوبو لاندې شوي خو له برېښنا یې بې برخې کړی شوی دی د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تېر حکومت کې هم د دې ولایت د برېښنا ستونزې ته پام نه و شوی تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وای لسیز کیږي چې د کجکی د برېښنا د بند زیانونه دی ګالي خو وای د تور چارو تشپې سبا کوي دوی په دې برخه کې د افغانستان د هر وخت واکمن چارواکي په بیا عدالتي تورنوي او وای چې توپیری چلند ورسره کوي رحیم الله د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ازادي راډیو ته ویل چې لسګونه جریبه مځکه د کجکی د بند تر اوبو لاندې سوې ده، خو تر اوسه پورې دولت زیان نه دی ورکړی. دوی وایي سربیره پر دې چې زیان یې نه دی ورکول سوی، خو د دې تر څنګ د یاد بند برېښنا هم د دې سیمې ته نه دی ورکول سوی.
جی جریبه مځکه به اوس د کجکی اوبو لاندې کړي. موږ برق نه لرو، زموږ سره واقعاً توپیری چلند کړی دی. که توپیری چلند نه وي پر دې باندې سترګې پټیږي. افغانستان به یو افغانستان یې، ځکه دا زموږ د روزګان اوبه د دراوت اوبه هم پر ټوله کجکی ته روانې دي. دا هغه اوبه دي. موږ هلمند کندهار ټول افغانستان یو افغانستان دی. چې دی کندهار ته برق ورکوي باید روزګان ته هم ورکړي، چې هلمند ته برق ورکوي باید روزګان ته هم ورکړي، چې په هلمند کې فابریکا چلیږي هلته د مثلا پنبه وځي په روزګان کې نو ویل نه چلیږي. خو دلته غټ مشکل دا دی چې برق نشته. مځکه دې موس لاندې سیس خبرونه خو مرته دې برق راکی.
د کجکی بند د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند باندې جوړ شوی دی، چې د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. او د اوبو د ذخیره کاسه نیمایي د دهراوت ولسوالۍ په مربوطاته کې ده، خو برېښنا یې هلمند او کندهار تور کول شوی ده. د ورزګان ولایت یو بل اوسیدونکو نورلا چې د کجکی د برېښنا لامل یې سیمې تر اوبو لاندې سوي دي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې اتر باندې موږ دولت څخه دا غوښتنه لرو باید زموږ صدا کم چلن ونه کړي. موږ ځان دې موږ ته رسېږي، موږ ته چې دی برق په 200 افغانۍ رسېږي، هلته برق په یو روپۍ پلس په 30 کیلو وات. نو موږ ته باید د برق زمينه سي اول کدن کې موږ اول اکل ورو اول باید موږ ته مسایل دي. په سلو کې اتیا بساده ځان خو ټول سل بساده ځان ټول د روزګان ته رسېږي، ځکه چې ټول مزیکو د خلک لاندې کېږي، د مې ناراضي د کېږي او بیا ګټ ټول هغه علمون کندهار ته روانه ده.
د کجکی د برېښنا بند چې اوس مهال د یو 500 میگا واټه برېښنا ظرفیت لري، د طالبانو له لوري د جنوري د میاشتې پر 18 نیټه په یو خبره سوي اعلامیه کې راغلي دي چې د کجکی بند برېښنا تولید برخې کې چارې په چټکۍ سره پر مخ ځي. او د نوي کال تر پیله به د دې بند د برېښنا تولید او یا هم وړتیا 150 میگا واټه ته لوړ شي. د ورزګان ولایت اوسیدونکو پر داسې مهال د کجکی برېښنا غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې هیڅ ډول دولتي برېښنا شتون نه لري. او که څه هم خصوصي برېښنا شتون لري، خو په دغه ولایت کې د یو کیلو واټ برېښنا بیه اوس مهال 200 افغانۍ ده. شاولی چې په ترینکوټ ښار کې هوټل لري، ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال یو کیلو واټ برېښنا د شخصي شرکتونو څخه په 200 افغانۍ اخلي.
زه دلته هوټل کوم، په هوټل کې دلته د برق معنا د برق زمینه مشته نسته. پخوا دولتي برق او هغه کلیواټ معنا په 500 افغانۍ، اوس دولتي برق کوم نسته، شخصي برق دی، کلیواټ په 200 افغانۍ دی. معنا مشته دونه په جوړوای نسو چې د برق د ورکو دی. ډیر دغه سره مخ کړی وس باید د برق دی، د کجکی برق دی، راتړکیږي معنا کندهار او یلمنو دغه منټکو ته پیدا رسېږي، مشته هیڅ پیدا نه رسېږي. باید مشته اول پیدا ورسېږي، ځکه چې د خلګو مځکه مثال ګرد در دغه د بند سیمه کې در لاندې کېږي، باید موږ خلګو ته پیدا هم ورسېږي.
هڅه مو وکړه چې په جړه د افغانستان د برېښنا شرکت د مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د ورزګان ولایت دغه اوسیدونکو زیاتوي کوي چې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل سي، نو په لارینونو بلاس پوری کړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
زنوریاس نوري له تاسو اجازه غوړم، خو په دې برخه کې تاسو په غوښتو پیغامونه درته خبرو.
السلام علیکم، زه کرم الله لوګار ولاته مې تاسو سره اړیکه نیولې. ورور دا موږ زه د لسن سم د تاریخ سره هم په څوار له کال کې دایمو د کانکور امتحان چې خپل کې دې اعلان کړی وای. دلته بعد خلک چې موږ سره ورزل کېږي ته امتحان نه اخلي، څنګه دې دې پاره چې سره کوم را مې نه کړی وای، چې چا تا ور ور کړی وای، دې هله چې موږ په امن نشر کوي.
السلام علیکم. ما مله چې شپه په ډول باندې نه وښه چې ما صدا ور پور چې ما سب دې کې هغه در وکړي موږ کاني ځانو ته وي مخ نو ولا فون ته حق رسیدي نه ما یې پر رسیدي مخ دې حقق دا ته نه کړی چې مخ پور مشکل ته موږ کاني چې مخ موږ کان باید په کمال لغوه شي. د افغانستان په تیر نظام کې مخ دمر فکر دغه خلکو مخ دا ځان په ویلو سم دغه دا شي کړي ته موشات راځي مخالف موشات کوم د موشات کوم حیات راځي مخ غل ملکان سره تاسو ملکان مخدم ملکان توای کورو ایتا څخه کلی سم تاسو کا پیج به دغه سما ته راکې د شکا غوتوړه حق حق دا ته نه کړی چې مخ